پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه دی ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې هیله يم چې خورز بولري د دې خپرونې د سر موضوع د چي ریپورتونه وي البته د طالبانو حکومتي سرچینو په حواله چې د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په شمول دریل وړپولي طالب بندیان د کابل کې زندان خوشی شوی او قطر ته استول شوی او تمکیږي چنن به دول ویدیز استادان چې طالبانو سره برمته دي هم له بند خوشي بل خو مشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی دی او دغلته د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزوي او د داعش د ډلې پر ضد د عملیاتو ارزونه کوي. دا مو د سر موضوعات دي، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلرزی استډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د قانی شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د تبادلې لپاره د بګرام له توقف ځایه خوشې سول او قطر ته رسیدلی دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي راتلونکې اونۍ د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو په دوسیه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کړی دی. پورا خبرنامه اوریده. حقانی د شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د تبادلې لپاره د بګرام له توقف ځایه خوشې او قطر ته ورسېدل. په رپورټونو پر اساس انس حقانی، حاجی ملي خان او حافظ رشید به د قطر په پلازمینه دوحه کې په کور تر نظارت لاندې وي. رویټرز خبری آژانس د وسلوالو طالبانو د درېو سرچینو په حواله دا خبر ورکړی دی. هغوی ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان کیون کینګ او تیموچی ویکس به هم نن د ورځې خوشې سي. هغوی په 2014 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو له کابله تشتولی ول. دا نه د سرګند چې د غدواړه استادان چیرته ساتل کیږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دې خبر خبرې نه دي کړې. قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر هم په دې اړه لاڅن دی ویلي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د هغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره د حقانی د شبکې د درېو مهمو غړو د خوشي کولو پر راتلونکو پړاوونو خبرې کړي دي. جمهور رئیس تېره اونۍ د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی او د دوو نورو جګپړو غړو د خوشي کولو پلان اعلان کړ، خو په کابل او لوګر کې تېره اونۍ تر خونړیو حملو وروسته جمهوري ریاست وویل چې د دغو کسانو د خوشي کولو پروسه یې ځنډولې ده. د ارګویان صدیق صدیقي پر ټویټر نن لیکلي چې له مایک پومپیو او رابرټ اوبراین سره د افغانستان د جمهور رئیس په جلا ټلیفوني خبرو کې موافقه وسوه چې اوربند یا په جګړو کې کموالی له سیاسي لارو د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بین الافغاني خبرو د پیل د شرط په توګه ضروري دی. جمهور رئیس اشرف غني د تیرې سه‌شنبې په ورځ ویلي و چې د هیله لري چې د حقاني شبکې د درېو مهمو غړو تبادله به نه یوازې دا چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د افغانستان د خلکو لپاره خدمت ته افغانستان ته تللي و خوشې کړي، بلکې د سولې په پروسه کې به هم همکاري وکړي او د بین الافغاني خبرو پیل ته به زمینه مساعده کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن ویلي چې راتلونکې اونۍ د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د کمیسون ویاندوی زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او د تفتیش بهیر به د روانې اونۍ تر پایه په ټولو ولایتونو کې بشپړ سي.
انشاءالله دغه هفتې تر پایه پورې به د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه ختمه شي، او په بله هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه آماده کوو، نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
د رای د بیا شمېرنې او د تفتیش بهیر په څوارلسو ولایتونو کې د یکشنبې په ورځ پیل سوی دی. زبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په دیارلسو ولایتونو کې بشپړ سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. جمهوري ریاست وایي چې جمهور رئیس د ننګرهار د عمومي امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره هغه ولایت ته سفر کړی، او په دې ترڅ کې د ننګرهار له ملکي او پوځي چارواکو هم داراس قومي مشرانو سره به په جلا غونډو کې وګوري او خبرې به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا د هڅو په ترڅ کې په دې اړه چې آیا هغه پر اوکراین د پوځي مرستې د بندولو په قضیه کې له خپل واکه ناوړه استفاده کړي که یا په کانګرس کې د اظهاراتو د اروېدو د لړۍ دوهمه اونۍ پیل شوې ده. ښاغلی پومپیو د ټرمپ د پالیسۍ د دفاع په ترڅ کې پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ټرمپ اوکراین ته چې په خپلو دوو ختیځو سیمو کې د روس پلو بیلتون پالو پر ضد جګړه کوي، د وژونکو وسلو د ورکولو په برخه کې د بارک اوباما د ادارې د لویو غلطیو مخنیوی کړی دی. ټاکل شوی چې په روانه اونۍ کې د ملي امنیت شورا او د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د چارواکو په ګډون نهه کسان چې د اوکراین لپاره د ټرمپ له پالیسیو خبر دي په کانګرس کې خبرې وکړي. او د مسکو پولیسو تایید کړ چې د انټرفاکس خبري اژانس محرره مارګریتا اګناتووا پولیسو د بيدرک کسانو په ګڼه کې ثبت کړی ده. د مسکو د پولیسو یو ویان تاس خبري اژانس ته ویلي چې مارګریتا اګناتووا 90 کلنه ده، درک نسته او پولیس د موندلو لپاره هڅه کوي. د هغې مور ویلي چې وروستۍ وار یې خپله لور د یکشنبې په ورځ لیدلې ده. هغې له ځان سره د هویت کارت، د بانک کارت، موبایل ټلیفون یا نور ضروري مواد هم نږدې وړي.
خبرنو ملازادی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ریپورتونه د بیلابیلو طالب او حکومتي سرچینو په حواله وایي چې د حقانی شبکې درې مهم زندانیان په کابل کې لبن خوشی شوي او قطر ته رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام ولسمشر محمد اشرف غنی په دوو جلا تلیفوني تماسونو کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو او همدارنګه د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره غږېدلې دي. په دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللې دي. د ویان صدیق صدیقی وایي ولسمشر هلته د وضعیت د ارزونې او په داعش باندې د امنیتي ځواکونو د وروستیو بریاوو د ارزیابۍ په خاطر ورغلی دی. په دې موضوع به له ننګرهار نه ریپورټ ولرو. په یو بل ریپورت کې به دا واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د روانې اونۍ تر پای به ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه او بله اونۍ کې به پایلې اعلان کړي.
ان شاء الله دې دغه هفته تر پای پورې به تفتیش او بیا شمیرنې پروسه ختمه شي.
که تر پای را سره وي نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم مه هېروئ. درنو دوستانو بیا درته هرکلی وایو. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی. څو ورځې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په شمول د درې لوړ پوړو طالب بندیانو د خوشي کېدو پریکړه اعلان کړه، خو وروسته په دغه پریکړه کې ستونزې رامنځته شوې او څنګه چې ټاکل شوی وه دغه بندیان د دوو امریکایي برمتشو استادانو سره تبادله نه شول. خو اوس رپورټونه د طالب او حکومتي سرچینو په حواله وایي چې دغه درې بندیان په کابل کې لبن خوشی شوي او قطر ته استول شوي دي. دوی به د امریکایي پوهنتون د دوو برمتشو استادانو سره تبادله کیږي. د برمتشو لویدیځو استادانو چې یوې امریکایي کیو کینګ او بلې استرالیا تیموتی ویکس دی، ځای ځایګه لا هم معلوم نه دی، خو ځینو طالب سرچینو ویلي دي چې دا دواړه به هم نن وروسته خوشی شي. اجمل تورمان موضوع تعقیب کړی ده. همدا اوس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. تورمان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور جزئیات به له تاسو واورو.
بله انسب مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، طالبانو ته نږدې سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوی درې لوړ پوړي طالب بندیان چې د افغان حکومت په بند کې و تیره شپه قطر ته رسیدلي دي. که څه هم رویټرز د موضوع د اساسیت له کبله د سرچینو نوم نه دی افشا کړی، خو وایي چې دوی طالبانو ته نږدې له درېو سرچینو سره خبرې کړي چې یو یې په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې ده. دغو سرچینو رویټرز صدا هم ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان به نن ناوخته خوشي شي، خو افغان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه رویټرز ته څه نه دی ویلي. رویټرز دا راپور وروسته له هغې خپروي چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو بندیانو د تبادلوي په اړه د ولسمشر غنی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د غیواد د ملي امنیت د صلاحکار ترمن د باس او خبرو پاړه ویل دي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت صلاحکار رابرټ اوبراین له ولسمشر غنی سره د بیلابیلو تلیفوني اړیکو په ترڅ کې د طالب بندیانو او د افغانستان د امریکایي پانتون د استادانو د تبادله پاړه د خاغلی غنی له پریکړې ملاتړ کړي او ژمنه یې کړي چې له افغان حکومت سره به یو ځای کار وکړي او که طالبان خپل ژمنه مات کړي هغه ته به جواب وي. د خاغلی صدیقی په وینا دواړو لوریو پر اوربان او د تاوتریخوالي پر کمولو هوکړه وکړه. څو له طالبانو سره یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو په هدف د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د لازم شرط په توګه وړاندې کړي. د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس حقنی په ګډون د قنی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي، خو دغه تبادله بیا د نامعلومو دلایلو له مخې وځنډېده. د تبادلې تر ځنډېدو وروسته یوې باخبرې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا تبادله تر اعلان وروسته په کابل او روګر کې د عملو له کبله ځنډېدلې ده، ځکه افغان حکومت هیله څرګنده کړې وه چې په دې تبادلې سره باید تاوتریخوالی راکم شي. طالبانو د دغې یوې حملې مسؤلیت هم نه منلی او ویلي وو چې هر مهال د بندیانو د تبادلې لپاره چمتو دي. ازادي راډیو هم هڅه وکړه چې د رویټرز د دې راپور په اړه د افغان حکومت نظر واخلي، خو ولسمشر ماڼۍ زموږ اړیکې جواب نه کړې. د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې طالب بندیان او هم د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان قطر ته رسیدلي دي.
تیر ماښام انس حقانی سره د دوه ملګرو هغه قطر ته رسیدلي دي. البته هغه استادان چې د امریکا د پنتون استادان دي هغه هم قطر ته رسیدلي دي. نو موضوع زما فکر باندې تر دغه حاله پورې چې زه خبر یم د خلاصون په حالت کې و،
خو نو موړې واځي قطر ته د دوی رسیدل تاییدوي نه تبادله. ان سیب کده سرچینو معلومات کروي نو خی چې نن د ورځې پترس کې په دې اړه تازه معلومات هم ترلاسه شي چې د ازادي رادیو په روانو خبرونه کې لا اوریدونکو سره شریک کړو. بل ان سیب
مننه کوم اجمل تورمان له تاسو نه. دوستانو په کابل کې د ازادي رادیو همکار اجمل تورمان وو چې په کابل کې د باګرام زندان څخه د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په شمول د درې لوړ پولو طالب بندیانو د خوشی کېدو او قطر ته د رسیدو په اړه د بیلابیلو سرچینو په حواله معلومات را سره شریک کړل. د درې واړه طالب بندیان د افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو برمتشو استادانو چې طالبانو برمته کړی د هغوی په بدل کې خوشی کیږي. دا ستمه کیږي چې د ورځې په جریان کې به د دوی د رسمي تبادلې البته په قطر کې د رسمي تبادلې ریپورتونه خبر شي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلی و چې دا انس حقانی په شمول د دې درې لوړ پولو طالب بندیانو د تبادلې پروسې زندولې ده، په دې بیا غور کوي او علت هم دا خودلیو چې طالبانو خپل شرایط نه دی پوره کړی. تاسو موږ غږ د ازادي راډیو ناوړي بل ریپورت دا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. دا ولسمشر ویان صدیقی وایي چې ولسمشر به دغلته د امنیتی وضعیت څېړنه وکړي او همدارنګ به په داعش وسلوالو په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو وروستۍ بریاوې په وستای د چې ننګرهار ته تللې تر اوسه پورې چا سره کتلې دي او څه معلومات شته ام دا اوس را سره له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال روحلان وری په تماس کې دي. انوري صاحب خبرونه ته ستړی مشي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه تر اوسه پورې تازه جزئیات څه دي؟ ننګرهار ته رسیدلې دي هلته څه لید کاته تر سره شوي کنه؟
من ان چې تاسو ته هم درنو ریډینګ ته هم زه خپل سلامونه وړاندې کوم. ولسمشر غنی سهار جلال آباد ته ورسید. دلته یې لمړی د ننګرهار والی امنیتي مسؤلینو او نورو چارواکو سره لیدل وکړل. د ننګرهار د امنیت د وزیر ارزیبي وکړل. ورپسې د ننګرهار کې د پاسون کوونکو مشرانو سره وکتل. چې دا تر اوسه پورې کتنه جریان لري چې هغوی سره لیده کاته کوي او د هغوی څخه یې مننه وکړه د افغان ځواکونو نه دغې پاڅون کوونکو او قومي مشرانو نه مننه وکړه چې دوی د داعش په ماتولو کې حکومت سره ډېره همکاري کړې ده او داعش یې په ننګرهار کې مات کړی دی او دوی ژمنه د خلکو سره وکړه چې پاڅون کوونکي به لا تجهیز او اکمال کړي د خلکو غوښتنې هم پنه دالي چې باید په نرهار کې د امنیت ټینګښت ته زیات پام وشي ځکه په جلال آباد ښار کې امنیتي وضعیت هغه څه نه دی چې پخوا و د تیرو کلونو پرتله پکې هدفي وژنې او تختونې زیاتې شوې دي باید دې ته پام وشي همدارنګه د ننګرهار برېښنا ته پام وشي چې دغه ستونزه غټه ستونزه ده اکثره وخت دلته د برېښنا پارچاوي وي او نورې ستونزې ورته یادې کړلې چې کومو کې پخوا ولسمشر ژمنې کړې وې چې دغه به پوره کېږي خو تر اوسه نه دي پوره شوي همدارنګه که څه هم چې ژورنالستان د ولسمشر لیدلو ته نه دي پریښودل شوي چې هلته په هغه غونډو کې برخه واخلي خو کوم معلومات چې د ننګرهار رسنیو دفتر ژورنالستان ته ورکوي تر اوسه همدغه معلومات یو برادر ده چې دوی وایي چې داعش افغان ځواکونو مات کړی خو طالبانو په نوې خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په ننګرهار کې داعش د دوی ملګرو مات کړی دی او دې ته یې اړ کړي چې حکومت سره یو ځای شي چې تر اوسه پورې د دولتي چارواکو په وینا د شپږ سوه څخه زیات داعشیان
حکومت ته تسلیم شوی هم ډېره دوستانو رحلان وری وچی له ننګرهار نه رپورټ راکو ولسمشر محمد اشرف غنی نن دغلته تللی دی د دغلته امنیتي وضعیت ترسی او پر داعش وسلوالو د افغان ځواکونو وروستۍ بریاو د ستاینې په خاطر تللی دی که څه هم په وروستیو کې د داعش ګڼ وسلوال حکومتي لوري ته تسلیم شوي دي خو تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې د ننګرهار هر په هغه ولسوالیو کې چې د سپین غره په لمن کې پرتې دي د داعش وسلوال په بشپړه توګه لمن زتلې دي او کلایم ځینې سیمې په واک کې دي بل لور ته په داسې حال کې چې افغان حکومت د داعش دی ورستۍ تسلیمي امتیاز اخلي وای چې د دوی عملیات د داعش دی وسلوالو د زپلو سبب شوي وسلوال طالبان ادعا کوي چې په داعش باندې دوی بریدونه کړی دي او دوی اړ کړی چې حکومت لوری تا تسلیم شي په نننۍ خبرونه کې به په دې اړه وروسته نور ریپورتونه ولرو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
او سم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه دروړي
د افغانستان د راځي خپلواکي اداره په دې هیواد کې د جایدادونو د بای د ټاکلو د برنامې د جوړولو خبر ورکوي د دې ادارې ویان حشمت الله ناصری نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کار هدف د زمکو او جایدادونو د پلور معیاري قیمتونه دي
پارازیت پوینټر
از قیمت کتنا ته وایي چې نشي کولای لټاکلو قیمتونو خپل جایدادونه په کم او بای وو پلوري خو که په لوړ قیمتي پلوري ستونزه ځکه نشته چې د حکومت د وایدو لپاره مهمه ده او د غشان د جایداد د سختن لپاره هم ځکه چې ډیره مالی ضربه به ونه ویني دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جایدادونو د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو یو شمېر مسولین وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سکل د کورونو د خرڅولو په بایو کې ټټواله راغله په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول سید قدیر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیتونو خرڅونکو زیات خو اخیستونکو کم شوي دي
نسبت به سابق
خرید و فروش د تیرو کلونو په پرتله اخیستو او خرڅولو کې ډیر توپیر رامنځته شوی نرخونه ډیر ټیټ شوی مخکې کې یو بیس وزمکه په خمو کېد کې په 150 یا 160 زره وو سه قیمت ان تر اتیا یا 90 زره تر ټیټ شوی ده خغلی هاشمی ویل د کورونو ډیر ریپ لورون کې د دې لپاره چې بهر ته ځین خپل کورونه په بیړه او ناچیز قیمت خرڅوي او د کورونو په بایو اخیست لري په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو وکیل احمد سرحدی د کورونو د بایو د راټیټېدو لامل نامنی او سیاسي بې ثباتي ګڼي نو موري ویل چې د جایدادونو په بایو کې ډیر کوچنی بدلون هم د خلکو په اقتصادي ژوند ناوړه او نه جبرانیدونکو اغیز درلودل شي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د جګدلک د یاقوتو کانی سیمه دولتلبي تسپاري د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفي نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې سروې بشپړه شوې ده. د نوموړي په خبره په دغه برخه کې پنګونه به د سیمې زرګونه کسانو ته د کار زمينه برابر او د هیواد اقتصاد به پیاوړی کړي. د جګدلک کانی سیمه د سروبي ولسوالۍ جنوب ته د 2.5 کیلومتر په واټن او د ختیځ لخوا د جګدلک کلی سره د 3 کیلومتر په واټن پرتو ده چې د سمندر له سطحې 1.8 متره لوړوالی لري او د هیواد یاقوتو له پیژندل شوی سیمو شمیرل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنی وسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني سلويخ پوله، یو یورو 80 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 80 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی روپی 290 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو په اړه وړاندې ریپورت لرو. د کابل چاپ رسپانو ته به کتنه هم ولرو. همدارنګه ونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی هم اوریدلی شي. خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په لویدیځه غاړه کې د یهودانو میرزایونه نور غیر قانوني نه بولي. د اسرائیل صدر اعظم د مایک پمپیو د دې سرګندونو هرکلی کړی خو فلسطینی ادارې غوسه کړې ده. نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی ده. هم د اوسرا سره په سټډیو کې دی. نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په لویدیځه غاړه کې د یهودي میرسایونو په اړه دغه سرګندونې کله کړي او په مشخصه توګه یې څه ویلي؟
بلې، ان صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې دا اعلان وکړ او ویل چې متحده ایالات نور باور نه کوي چې په فلسطینی سیمو کې یهودی میرزایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې دي. البته د پومپیو دغه څرګندونې ظاهرا متحده ایالات له ټولو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره په تقابل کې، یعنی په ټکر کې اچوي. او هغه هم په داسې وخت کې دغه څرګندونې خبرېږي چې په اسرائیل کې کین اړخ احساساتوال نه ګنس هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مخې لري او نوی حکومت جوړ کړي. نتنیاهو هم لکه څنګه چې موږ پیو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ نږدې متحد دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل وروسته له هغې چې د دغې مسلې ټول قانوني اړخونه دقیق مطالعه کړل، متحده ایالات دې نتیجې ته ورسېد چې په لویدیځه غاړه کې د ملکي وګړو لپاره د اسرائیل د میشځایونو جوړول کوم دلیل پرته له نړیوال قانون سره پټکر کینیدی. البته پومپیو زیاته کړه دا چې دغه د ملکی وګړو میشځایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبلل شي دا نور کار نه ورکوي او دا د سولې د پرمخ وړلو په وړاندې خند هم نشي انګیرل کېدلی. البته له دې مخکې ډیرو نړیوالو او فلسطینیانو، فلسطینی چارواکو، د فلسطینی ادارې چارواکو ویلي هر هغه اقدام چې اسرائیل په د فلسطینیانو په اشغال شوو سیمو کې کوي هغه د سولې د
بهرنی
یو خند. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د لویدیځې غاړې موقف باید اسرائیل او فلسطینیان دواړو د خبرو لارې حل کړي. البته د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د امریکا پالیسي تر اوسه پر هغې قانوني نظریه څرخېده او ولاړه وه چې په 1980 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جوړه کړې وه او له مخې په فلسطیني سیمو کې چې یوه لسیزه مخکې اسرائیلي هغه لاندې کړي دي د اسرائیل میشځایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې بولي.
اسرائیلي او فلسطیني چارواکو په دې اړه څه غبرګونونه ښکاره کړي؟
د اسرائیل صدر اعظم لکه د تیر په څیر د هر هغه اقدام چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ که د ختیځ بیت المقدس په اړه کړی یا د سفارت د لیږدولو په اړه کړی یا کوم بل هر اقدام تل هر کلی کړی، دا ځل هم د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو تود هر کلی کړی او ویلی دی چې دغه څرګندونې یا د پومپیو څرګندونې په تاریخي یو اشتباه بیرته اصلاح کوي. خو په عین زمان کې فلسطینی ادارې بیا ویلي دي چې دا د امریکا په پالیسۍ کې یو ستر بدلون دی او هغه په دې معنی چې هغه دغه پالیسي کاملا د نړیوال قانون سره په ټکر کې ده.
ډیر زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونه یې را سره شریک کړي چې په لویدیځ غاړه کې د یهودي میشزایونو جوړول د په وینا نور غیر قانوني نه بولي. د اسرائیل صدر اعظم د مایک پمپیو څرګندونو هرکلی کړی خو فلسطینی اداره یې غوسه کړې ده. فلسطینی اداره چې لویدیځ غاړه اشغال شوې بولي په دې سیمه کې د یهودي میرزایونو د جوړولو شدید مخالفت کوي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راروانې اونۍ تر پایه به ټولو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شي او بله اونۍ به پایلې اعلان کړي شي. د دې کمیسیون ویان زبی سادات نن ازادۍ راډیو ته ویل تر اوسه 14 ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې ده. رحمت الله افغان موضوع تعقیب کړی ده. د کابل په سټوډیو کې د افغان صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
د جمهور رئیس د انتخاباتو د رایو د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی د حق ژمنه د چيله دی وړاندې دوه ځله د کمیسیون لوري تر پښو لاندې سوي ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات نن ازادي رادیو ته وویل چې د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې به د انتخاباتو پایلې اعلان کړي.
ان شاء الله د دغه هفته تر پای پورې به تفتیش او بیا شمیرنه پروسه ختمه شي او په بل هفته کې به کډ رب راځو موږ تخنیکی هغه آماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
ښاغلی سادات زیاتوي چې په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ سوی. په نورو ولایتونو کې روان دی خو په پنجشیر، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د دغه پروسې مخه ډپ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ځینو بندي انتخاباتي دفترونو د دروازو د بیا پرانستلو په هدف لامنیتي چارواکو سره په تماس کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پڅلور در سہولتونو کې د 3255 محلونو د رایو شمیرنې او تفتیش پروسه دوه ونې وړاندې پیل کړه. خو د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له مخالفت سره دغه پروسه وځنډول شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روانه ونې یو ځل بیا پریکړه وکړه چې دغه پروسه به بشپړوي خو د محلي کارونه ځنډنی روان دي. بل خو د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونو ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره ځانګړی وخت وټاکي او عمل پرې وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند سمیر رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل غوایی د انتخابات خپلواک کمیسیون کچری داسې تصمیم لري او پریکړه د قوانینو لوایحو طرز العملونو مطابق یو مثبت ګام دی خو باید د انتخاباتي اړخونو او انتخاباتي ټیمونو چې د انتخاباتو په پروسه کې دخیل دي د هغو قناعت ترلاسه کړي څو د پروسې مخه ډب نه کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږم وسول که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان دوه نیټې نقص کړي خو دا ځل به معلومه سي چې دا ځل په کړې ژمنه عمل کوي او کنه. بلې انصاب
ډیر زیاته مننه رحمت الله افغان. اوس هم راځي چې د اوریدونکو څو پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
رحمت الله خبر کوم د میدان وردګونه روزان د کم دې افغان دي سیم شبکه چې کم دې هي مشکل لرو او چې کم دې څلور بجې سار کې راځي او دا غرمې نه مخکې 10 بجې ته کېږي او موږ دې ځا غفت نشو مخې او علي ته محترم ته زموږ د افاس چې زل تر زموږ د غم دی خپل شي او دا افغان دي سیم دې سړي رښتا ته پال شي. والسلام علیکم.
زما حضور شکر د علمون ولایت او شیر دولو صالح خبر کوم. وروره تقریبا درې کال کې د مخابراتي سیستم د روشن ناکته د سنگلان خدي ګر سر کار نه کوي. د دولت څخه هله دار چې د سنگلان حدود په ملرنه و کې څه کوم.
زه هم ځوان خبر کوم. مرزا زابل د پولیس سټیا کو تطبیق یې تا د غزنی پولیس سم دی زابل پولیس سم دی او بل دا مې د انشار کې تر ازه جوړ شوی دی مو جوړ دی په آزاد مې مشتم دی د قانون افیسر زما غواړي او درانه مټران یې لکه یې او ډیر کې سیز نه چې تا شو دروانې مې نه چې تر ټول شخصي جګو ته ویږي یو حکومت یا په بانک نه جمع کیږي. نو زه نور نور په چرواک صدا مې نه چې دا بیا غیر قانوني پیسې بنځي او دا تر ازګان باندې پیسې ګره شخصي جګو ته ویږي او یو حکومت نه رسیږي. والسلام.
هلمند ولایت همي زنګولې دي ولر صدا شکایت لرو چې نه پر وخت کوټ را رسیدي نه پر وخت ډوډۍ نه پر وخت میمات نو دا موږ د دولت څخه خوښتي چې مستې کوټ یو میمات دا موږ پر وخت او زمان را ته ورسي نو بیا دولت هم شاید پر مخ ورسیږي. وسلام سلام خدای پامه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري ستاسو څو پیغامونه و دو لسمې بجې شوې. یو بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتې جلال زیاورو.
د حقانی شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د تبادلې لپاره د بګرام له توقیف ځای خوشي او قطر ته ورسېدل. په دوه کسانو کې انس حقانی د جلال الدین حقانی زوی هم شامل دی. د رپورټونو پر اساس انس حقانی، حاجی ملی خان او حافظ رشید به د قطر پلازمینه دوحه کې په کور کې تر نظارت لاندې وي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو رویټرز خبري اژانس د هغوی د دریو سرچینو په حواله دغه خبر خپور کړی دی. هغوی ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان کیون کینګ او تیموټی ویکس به هم نن د ورځې خوشی سي. دا نه د څرګند چې هغوی چیرته ساتل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته ولاړ. جمهور ریاست وایي چې جمهور رئیس د ننګرهار د امنیتي وضعیت ته کتنې لپاره هغه ولایت ته تللی دی. چارواکي وایي چې له ولسمشر سره د ننګرهار په سفر کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازي او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو شمېر چارواکي ملګري دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو په دوسیه کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سیاستونو ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ترامپ د استیزا د هڅو په ترڅ کې په دې اړه چې آیا هغه پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو په مسله کې له خپلواکه سو استفاده کړې کنه په کانګرس کې د خبرو لړۍ دوام لري. او د مسکو پولیسو تایید کړ چې د انټرفاکس خبری اژانس محرره مارګریتا ایګناتووا د بيدرکه کسانو پولیس ګڼه کې ثبت شوې ده. د مسکو د پولیسو یو ویان تاس خبری اژانس ته ویلي چې مارګریتا ایګناتووا 29 کلنه ده، درک نسته او دوی د مندلو هڅې کوي. د هغې مور ویلي چې خپل لورې ورستۍ وار د یک شنبه په ورځ دیدلې ده.
دوستانو خبرونه ملازادې راډیوونه واوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبري مطالبه او ریپورتونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله زموږ په ویپاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. اوس هم رازو ونیس پروګرام ته روغتیا د ژوند شتمنۍ وړاندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلاس دوستانو، زه وګم جبر خلیم او د خبرونه تاسې ته وړاندې کوم. ما سره ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق هم سټډیو کې دي، خو په سر کې به ډاکټر صاحب ته نو ورزو یو ریپورت لرو په دې اړه، البته د میډي د تکلیف په اړه باندې دا به وورو بیرته راستنیږو. میده د انسان په وجود کې د خوراکي توکو د هضم یو لوی او پراخ دستګاه ده چې خوراکي توکي تر ډیره په میده کې هضم کیږي. د میده پراخوالی یو تر یو نیم لیتر پورې وي، خو بعضی خلکو کې بیا تر څلورو لیترو هم رسیږي. د میده ګونځې د دې سبب کیږي چې په ډیر خوراک او څښاک سره دا ګونځې خلاص شي او میده لوی شي. میده د انسان د بدن یو اساسي جز ده چې کورته پاملرنه ونی شي نو د ډول ډول ناروغیو تر ګواښ لاندې بوي، چې یو له هغو ګواښونو څخه هم د میدې میکروب دی. دا چې د میدې میکروب څه دی او څه ډول د مخنیوي او تداوي وړ دی، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال یې په اړه وایي.
د اچ پایلوري بکتیریا د خپل یو جراثیمي میکروب دی چې اکثرا انسانانو ته د ککړ خوراک یا ککړ څښاک لامل انتقالیږي. د دې د انتقال لارې اکثر موږ تاسو ګورو چې په وټلونو کې پلیارو کې کم پاړو کې چې خرڅې دا پاک نه دي، دا صحیح نه دي. اکثرا په هغه وټلونو کې چې هلته بیروبار ډیر زیات وي، په یو غوري کې، په یو قاب کې او په هغه کاشوغو باندې هغه کسان چې د دغې اچ پایلوري یا د معدې د جراثي په واسطه باندې ککړ وي خوراک پوشي، دغه خوراک د انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي او دغه میکروب مستقیما ځي معده تا او د معده سخازي ځان د معده داخلي طبقه ته رسي. که چیرته په وخت او زمان سره تشخیص وشي، درملنه وشي، خصوصاً ځینې راولاړی، او که چیرته درملنه ونه شي او په اساسي شکل سره تداوی ونه شي، نو مریض په لومړی وختونو کې د معدې د درد څخه، د زړه د سوي څخه، د خولې ته د ترخو اوبو راتک، او کله کله داسې وي چې مریض شکایت کوي چې ډاکټر صاحب د خوراک نه وروسته مې ګیډه پړسیږي، د ګیډې د پړسوب شکایت لرم، ترخی اوبه مې خولې ته راځي. دا هغه نښې نښانې دي چې اکثره ناروغان شکایت کوي. او د دې سره سره که چیرته دا نخواسته میاشتې او کلونه دربر ونیسېږي، ځکه د معدې د زخم یو سبب همدغه بکتریا چې د هیلیکوبکتر پایلوري یا اچ پایلوري په نوم باندې یادېږي لامل ګرځي، او د معدې مخاطي غشا تخریبوي او د سطحي او ژورو زخمونو لامل ګرځي. کله کله خو داسې کېږي چې مریض د کمخونۍ په لوحه کې ناروغ راځي، ډاکټر ته مراجعه کوي، او ډاکټر بالاخره د لابراتواري معایناتو په اساس باندې، د تاریخچې په اساس باندې، او حتی کله کله داسې کېږي چې د انډوسکوپي په نوم باندې یو معاینه ده، هغې ته هم اړتیا لیدل کېږي تر څو پورې مکمله طبقه د معدې او د وړو کولمو لومړنۍ برخې وګوري چې آیا زخم شته دی که نه شته، زخم سطحي دی که نه دی، او که زخم موجود وي حتی د زخم څخه پارچه او ټوټه هم اخیستلی شي. یو نظر موجود دی هغه کسان چې د اچ پایلوري مزمن انتان ولري، د معدې د زخم سره سره خدای نه خواسته د معدې په سرطان باندې هم اخته کېدلی شي.
د معدې میکروب له ناپاک اوبو، خوړو او لوښو څخه را پیدا کیږي. دغه ناروغي په هغه ټولنه کې زیات پیدا کیږي چې د څښلو اوبه او د بدرفت اوبه یې مناسب ځای ونه لري. دغه باکتری د خولې او د بدن له نورو مایعات څخه د ناروغ نه روغ کس ته سرایت کوي. د معدې میکروب ډیری په ماشومانو کې لیدل کیږي، خو غټان هم په دې ناروغۍ اخته کیږي. د معدې میکروب په بعضو کسانو کې د زخم سبب هم ګرځي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو بیا هم خره غلاست، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دی. تاسې هم که د معدې کوم تکلیف لرئ او له دغې ناروغۍ کړېږئ، نو هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ. موږ سره په استودیو کې متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق هم شته دی چې د ته براشو. خو اول به تاسې ته د تلیفون شمیرې ووایم. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0 99 45 43، او بله شمیره مو ده 0 800 22 55. تاسې کولای شئ چې هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ او د میډی ستونزې مو له ډاکټر صاحب سره شریک کړی. ډاکټر صاحب تاسو ته لازمي لارښوونه وکړي. ډاکټر صاحب په عتیق الله مشفق خبرونه ته خره غلست، او په سر کې کراته د میډی د ناروغیو پاړه په ټوله کې لږ معلومات راکړي.
ډیره مننه جواب خل صاحب ستاسو نه. د میډی د ناروغي په حق له میډا یو د هضمي سیستم یو اساسي برخه ده چې کله غذایی مواد خوړل کیږي او یا اوبس کل کیږي، میوه چې شی چې خوړل کیږي، په دیزی کې دمه کوي، د دمې ځای دی. او کله چې غذا مناسب نه وي، پاک نه وي او یا ککړ وي، نو په همدغه دمې ځای کې د تکلیفونو سبب کیږي او میده په مختلفو ناروغیو اخته کوي. چې خپل میده دغه کسوړه چې د خپل ځان څخه یو دفاعي سیستم لري، چې د میده په دیوالونو باندې را چاپیر شوی ده یو مواد دی، او هغه د میکروبونو په مقابل کې د میده څخه دفاع کوي. که چیرې د میکروب سرایت یو اندازه دونه ډیره وي چې هغه دفاعي مواد ونه شي کړی چې دفاع وکړي، نو بیا د معدې د جدارونو یعنی د دیوالونو د تخریب سبب ګرځي او رنګارنګ مختلف ناروغۍ رامنځته کوي. یعنی معده یو اساسي جز د هضمي سیستم دی او د غذایي موادو، د اوبو، د خوړلو، د دمې ځای دی چې څو ساعتو لپاره دلته غذا دمه کیږي او بیا له دیجې نه وروسته د کولمو اولو برخو ته داخل کیږي، چې په همدغه ځای کې د هضم او د جذب سیستم فعال کیږي. کوم غذا چې هضمیږي او جذب کیږي له همدې نه شروع کیږي.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زموږ اوریدونکي په کرخه دي، اوریدونکو ته بلاړ شو دوی به راوخلو چې څه پوښتنه لري. السلام علیکم.
محترم وګمه خو سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب د افغانستان عزتمن ولر سلام وکړم فضل هادي وردګ مې باندې چې
وعليكم السلام بخير راغلی فضل هادي وردګ مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریک کړئ
مانه مخورته د محترم ډاکټر صاحب نامه دا پوښتنه ده چې موږ یو دوست یې د مدته دوه کولو نه پدې خو باندې دای دغه مې دې مشکل باندې وخت شوای دې رساله د مثال ډېر زو ته تللې ده ته دوی نه تاسو دې دا صرف چې دا ډوډۍ یو خري دا څه دا په دې وی میدای وي چې څنګه شم ما معمولی ډوډۍ کوم هات را کوم ډوډۍ یو خري نو وی دې چې تاسو کېچ مې کو څنګه غوډه و ما دا پوښتنه شو بل هغه کا سوچ په نړۍ په تاسو مو کې جوان کو می سول دو غول او فراسای او کلینیک ته او شپخونه ته نکی دغه د فورا می سول در خلک فیوا څو ټون نه لري چې د خپل ځان ته دوی وکړو دغه د فورا څنګه وا ام کونوت شتا شال ته په نړۍ په تاسو مو کې هغه دغه داوونه او انونی داوونه چې په داو کو چې دغه مې دتا غاټه ولي
مننه ډیر زیاته مننه لته سینا پتا مو سه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
دورونه ډیر مننه اخ سوال وکړه د می دی په مرزونو کې یو تکلیف دی په نوم دی چې دای اراز دی ډیسپپسیا په نوم یادیږي یا هضمیت نوي نو کله چې میده په ناروغي اخته شوی یا کوم میکروب الته ځای په ځای شوی او دا میکروب اخستل شوی نو هضمي سیستم چې په میده کې د هضم جذب یو حالت دی هغه خرابېږي معنا دا دی چې دلته هضمیت ذاتی لمن زتللی وي کله چې مریض کوم غذا خوري هلته د میدی یا د نس د پړسوب احساس کی چې یعنی نس پړسوب کړای مانا دا دی چې هلته هضم و جذب خراب شوی ده دغه هضم و جذب خرابېدل دغه پروسه چې ده د میکروب او یا د نورو ستونزو له کبله چې میدی ته پیدا شوی ده دغه حالت رامنځته کیږي چې دا خپله بیا د میدی د مرضونو دا یو عرض دی چې مریض ته خبر ورکوي آگاهي ورکول کیږي چې هلته څه خبره واقع شوی ده چې د پړسوب او یا د دې چې غذا وخوري دی د تنګوالي احساس کوي نو مریض ته آگاهی ورکول کیږي چې اوس خپل ځان پسې وګرځيږه هلته څه واقعات راغلي دي د میکروب او یا د نورو ستونزو له کبله دغه یو عرض دی چې بیا سبب باید تشخیص شي چې میکروبونه دي او یا نور کوم تیزاب ډیر شوی دی هلته په میده کې او یا کوم ګرېدله یا تخریش حالت رامنځته شوی ده یا دفاعي سیستم د میده خراب شوی ده نو دغه عرض رامنځته شوی ده او مریض ته آگاهی ورکوي او دینه چې په لری سیمو کې خلک حالت ژوند کی او ته د میډي تکلیفونه پیدا کیږي که ډاکټر وی یا کلینیک وی خطر خبداوی چې هغه ته مراجعه وکي او د هغه نه مشوره واخیستل شي معاینات یا دوا چې لازم وي او که چیرې کلینیک یا ډاکټر حالت لاسرسی ونه لري نو دا به خوي چې هغه خلکو ته آگاهی ورکول شي چې رنگ رنگ غذاګانی یا ملوث غذاګانی یا داسې غذاګانی چې په یو لوښي کې څو کسان ډوډۍ خوري یا اوبه چکی نو لږه نه هغه ته باید آگاهی ورکړ شي چې کوشش دی وکړي هغه لوښي ومینځل شي پاک شي بیا دې خواړه پکې وخوړل شي او که یو لوخه یو نفر استعمال وي دا بخي وي او که چیرې بیا هم لاسرسی ورته سي هغه ته باید هدایت ورکړ شي چې ترکاری باب کوم ترکاری چې هضمي سیستم ته ښه ګټه رسوي هلته په لرو سیمو کې دا امکانات شته هغه باید له دغه سي ترکاری یا نور غذاګانو چې هضمي سیستم یا معدې ته تکلیف نه پیښوي لږه نه استفاده وکړي
بله ور به شو نور اوریدونکو ته یو بل اوریدونکو برا واخلو السلام علیکم
هلو
السلام علیکم
سلام
په خیر راغلی خبرونه تاسو ته سنوم څه دی او د کوم ځنه مړی کني ولی
ته په خیر خورتا ته همدارنګه ډاکټر صاحب ته سلامونه او کېل احترامات وایم حکمل هم د پکتیا ته
حکمل پکتیا ته مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریک کړئ
پوښتنه د واپستنې ډاکټر صاحب نه لمړی د پوښتنه دا چې کوم خوړه دي چې انسان د غیټه فاریز وکي چې اکسپلری رامتن شي نو مدا پسنه دا چې د اکسپلری معاینات چې دی هغه په نوري وي ستړي وکي او که په مړه ګډه باندې کومه به تر را
مننه مننه پته مو سه مهرباني وکي ډاکټر صاحب
ډیره مننه وروره د څه خاص خوړه نشته چې هغه د اکسپلری د سبب کېدو سبب وګرځي خو صرف دا چې خوړه باید پاک وي او مخ خوړه نه وي او کوم لوخه چې استفاده کیږي هغه لوخه باید ومنځل شي د اچ پایلری کوم میکروب چې ده هغه د ناپاک خوړو او ناپاک اوبه له لارې انتقالیږي شخص ته کله چې میدی ته داخل کیږي د میتی په اخر قسمت کې چاغه برخه یو قسمت پونم دی انټروم وای الته زای پزایکیږي او الته چې کوم دغه اچ پایلوری ته خدای داس یو څه خاصیت ورکړی ده چې کله الته زای پزای شي الته ځان خلوي او د میدی نورو طبقو ته داخل کیږي او خپل زهر الته دیننه کوي. نو د خاص خوړه نشته چې دغه له طریق نه اچ پایلوری میکروب انتقال شي. صرف خوړه باید پاک وي او منوي او لوښي ومینځل شي. د دې لپاره کوم خاص معاینات چې په ډاک میده یعنی اویات شمیده په دواړو حالتو کې اجرا کیږي، هم د وینې په معایناتو کې اجرا کیږي، هم د غایطه موادو په معایناتو کې هم د اچ پایلوری میکروب تثبیت کیږي.
ډیر ښه. وربشو نورو اوریدونکو ته زموږ پوښتنې به پاتې وي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوځم ته او مېلمه ته سلامونه مې کړل.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی. ستاسې د رادیو غږ ډیر زیات جګ دی، زمي خپل غږ بیرته اورم. د رادیو غږ مو ټیټ کړئ بیا مو نمبر ته وایست.
ټلیفون مې د غزنی ولایت نه.
اها، د غزنی ولایت څخه مې ربني وکي.
ورځم دغه مې زه تکلیف لرم. د تاسو ته سلامونه مې ګیلې وړاندې کوم. څه وخت زه دوډې وکړم نه نه بعد ما مې بچی دا چې کلک کلک درد کوي، د دې مقصد جوش موږ نه کوي درد کوي. په دغه خاطر مې زنګ وهل ډاکټر ته نه غواړم چې مونږ ته رحمن وي.
اها، سمه ده. تاسو په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. تاسو
ډیره مننه. ضرورت کله چې ته غذا خوري او درد درته پیدا کیږي، دغه درد خپل یو خبر ده چې تا ته درکول کیږي. که چیرې درد پیدا نشي، ته نه پوهیږي چې زما په میده کې کوم حالات دی، زما په وجود کې کوم حالات را پیدا کیږي. خپله دا درد تا ته خبر درکوي. نو حتما به په میده کې څه تکلیف واقع شوی وي چې دغه عرض تا ته پیدا کیږي. کیدای شي میده زخم شوی وي د هر سبب نه چی وي، کیدای شي دغه میکروبونه چی دي او یا کوم دواګانی دي. خپل د میده غشایی طبقه اغل منځ تللی وي او یا خپل د میده په منځ کې چې کوم تیزاب سیستم دی هغه ډیر شوی وي. نور سببونه دي چې په میده کې پیدا شوی نور ناروغي او استاد درد سبب ګرځي. نو هغه باید ولټول شي او ډاکټر ته مراجعه وشي، کلینیک ته یا شفاخانه ته، چې ستا اساسي سبب پیدا کی چې په میده کې کوم حالت واقع دی، هغه بیا تداوی شي، بیا به ستاسو درد او عرضونه له منځه ځي.
ډیر ښه. ډاکټر صاحب، د درد یادونه ما وکړله. بعضې کسان دي درد په میده کې موقتی ډول باندې پیدا کیږي، مثلا کله چې ډوډۍ خوري یا کله چې وږي کیږي. دغه هر ډول د میدې درد په دې باندې دلالت کوي چې هغه به خامخا د میدې تکلیف ولري، یو نه یو تکلیف به ولري.
دغه خپله نوریاجانې فرق کوي. کله چې غذا وخوړل شي میدې ته راداخل شي، میده چې دا د غذا د تمځای دی چې هلته پاتې کیږي. که چیرې په میده کې کوم حالت واقع شوی وي، که میکروب وي یا زخم وي یا تیزاب ډېر شوی وي، نو تر هغه پورې په میده کې درد وي چې کله د میدې څخه غذا تخلیه شي د کولمو لومړیو برخو ته او یا کولمو ته داخل کیږي، بیا به احساس د میدې د قسمت څخه درد ورک شي لاندې کولمو کې به مریض احساس په ټوله ګېډه کوي کویه. او کچیر په خپل میده کې د میده په سر حالت درد وی، نو معنا ده چې دلته سبب واقع شوی ده او غذاګان چلته د مکیږي عمل ته خپل هغه په هضمي سیستم پروسه چې د غلمن ځتلې دی وی. نو درد په دوامدار شکل او یا په موقتی شکل پیدا کیږي ورکیږي. هر مریض فرقی، کیدای شي درد په شکل د دوامدار وي ورک نشي، کیدای شي درد موقت راشي او ورک شي. نو بیا د دې سبب لټول دي چې خبره د میده په قسمت کې ده که دی کلمو پا برخه که دن، چه کل کلمه لمیدیش خشرو کیگی دلتم واقعات پیدا کیگی، زخمونه دی دیست ناشر دی کلمو دی نمره برخو او که دیش دلتا کم حادثه واقع شوی. نو دردونه پا دیش سوی یا با شکل دی وقفهی رازی او یا با دوامدار شکل مریض احساس کی دردونه بیا وصف لری که دیش درد پا شکل دی دروند شکل باندی احساس وی او یا دستی یا گرفتگی شکل وی او یا که دیش دردی دارقمی لکه چه احساس دی سوی کی پا دی شکل وی دردونه این فرق کی در مریض.
آها، ډیر ښه. نور اوریدون کو ته به وخت ورکو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. په خیر اوسئ. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ محبوب شاه. لا پغمان نه مهرباني وکي.
هغه د څور از مخ کې ورځې یو خړ په میدان باندې مې رقم د سیو درد راغی. کلمو باندې دغه باندې ډېر قوي درد دی. ګولې مې وخوړې، رقم کلسي ګولې هماغه مې چې خوړې اوس د وګو ما باندې کې رقم درد کوي. مړی تېرو رقم درد کوي، د هېڅ مړی نه سم تېرولی سم.
اها سمه ده تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب تاسو ته لارښوونه وکي ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکي
مننه وروره کړه چې غذا دې وخور نو وریجی دی ثقیل دی د شک نشته خو کله چې غذا خوړل کیږي په غو سیستم چې ممتاز غذاګان یا وریجی دی په کور کې هغه سرکوي د سیمل دلیم وی چې بوراغه ته سرکوي او بورا سوځوي او بیا وریجی پخې پخې کې کله چې بورا وسوځول شي دغه خاصیت تغییر کوي الدا د کاربن په شکل تبدیلیږي توریږي نو کله چې دغه غذایی مواد معده ته داخل کیږي الته یو کیمیاوي تعاملات را منځته کیږي چې خپل په معده کې تیزاب دی او دغه بورا د کاربن په شکل تبدیل شوی او تغییرات راځي او معده تخریش کوي کله چې د میدې دیوالونه یا د میدې دغه کسو جدار چې ده هغه په یو رقم دفاعي سیستم باندې پوښول شوی ده کله چې هغه تخریب کی نو تخریش را واقع شي او یا زخم شي نو بیا درد احساس را پیدا کیږي هغه د موقت وخت لپاره چې کله غذا په دې شکل وی خوړل شي نو درد پیدا شي که چیرې درد په دوامدار شکل پاتیشی نو مانا داده چی کم حادثه را منسه شویده بای داکتر و شفخانه تا مراجعه و چی چی اغا تا لازم اروند ماینات دی توصیه شی وکتل شی اتا پایپ کوز شی چی وکتل شی چی میده پا کم قسمت که او یاد مری پا کم قسمت که حتما زخم واقع شویده او یا نور حادثی دی دی نور و مایناتو لمخینا بیا با مریض تشخیص کیگی او اغا تداوی کیگی
بله دغه مریض ویل چې ما اوریجی خوړلې او بعد لغینه په خېټه باندې درد شوله نو اوریجی له ثقیل خوړو څخه دی آیا ثقیل خوړه غوند پټوله کې د میدې د تکلیف سبب ګرځي کڅوک د میدې تکلیف ولري او بیا ثقیل خوړه وخوري په هغه حالت کې بیا ورته zarar لري
د ټول ثقیل خوړه د سنیش کېدل چې هغه میده په تکلیف کې خو کده میوه بابم بعضی چې دی ثقیل دی خو کله چې غذا سورشی او خپل خاصیت له لاسه ورکي هغه په ثقیل ډول او په ثقلت شکل سره هضمیږي نو بیا هم یې دا په تکلیف وي
اها ډېر ښه وربښو نور اوریدونکو ته السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ښه راغلاست په خیر اوسې مهرباني اها
شیرین آقا ما د میوان د مرکز په ډاکټر صاحب سلامونه
شیرین آقا مهرباني
سلامونه وایم
وعلیکم
میډیا څخه ډیر تازه د ډاکټر صاحب ته وایم چې مسدا چې ترکاری وکم اون پیاز وکم عمر مې وکم ډیر تازه ډیر دردونه کې مې دمې سر مې نخلاصې اسپلوري مینات مو کې په کندهار په شهر کې هغه نه اچ پر لوري نو د زخم علامه ده چې د چش علامه ده ډیر دین تازه د موري د سمې د سره نه خوښه او زما زیاته پیمانه د غوا غوړې خوښ دی هغه چې وخورم ډېر مې تازه بیا چار و داسې شی بس میډې څخه ډېر تازه ځم
اها سمه ده تاسو په تمه اوسئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
وروره د میډې اساسي تداوی شه د پرهیز ده که چیرې دی پرهیز وکه نو می ده بده آرام وی او که چیرې پرهیز دی نو که می ده بده هم داسې په تکلیف یو دا تا به تکلیف درکی مانانا دانه دی چی یو مریض هیچ پایلوری ولری و هغه به دی میدی تکلیف ولری که هیچ پایلوری ونری دی میدی تکلیف بنلری هیچ پایلوری یو میکروب ده هغه خو واضح دی خو کده شی دی میدی نور سببونه دی میدی خپل التهاب یا دی میدی دی دیوالونو پرسوب دی میدی چی کم تیزاب دی هغه می ده پخپل که چیرې دا تیزاب ډیر راو پاریگی پا میده که چه سببونه دی میده دی تیزاب دی پاریدول رو پار دیر دی مثلا یا مریض دست خام یا اومه خوارده خوری یا اغا غذاگانی چه میده دی گریدول یا دی تخریش سبب گرزی لکه ترشی و آچار و چکنی و دغشان او یا مریض روانی روحی نارامه وی او یا مریض دی در دواگانو نسخه دیر استفاده که دی میده دی اغا دفاعی سیستم دی لمنزولو سبب کیگی او بیا مریض دردونه او نارامیان پیدا کیگی صرف سبب دانه دی چې مریض به میکروب اچ پایلوری ولري او د میډي به تکلیف لري کنه نه بایل لري
اها ډیر ښه ورپښو نور اوریدونکو ته السلام علیکم
بلی خوري سلامونه تاسو ته علیکم دا زادي راډیو ټولو ترکو اوریدونکو ته تاسو ته سلام ډاکټر صاحب سلام
وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی مهرباني وکړئ خپل نوم او ځای مو راته وایست
تاسو دایمي اوریدونکو تاسو دایمي همکار پښتون یو جوړځه
اها پښتون له جوز جن نه مهرباني وکي پښتنه مشارکې کوي
تشکر ولمې خورم دا ډاکټر صاحب څخه پښتنه دا چې دا شستونی عظمی یا پردنده میډیا تکلیف دغه اصل پر څو ډوله دی، یو ډول دی، دوه دی، څو پر څو تقسیم دی، څو اقسام دی، چې اورېدونکي مو پوهېږي، موږ هم پوهېږو. او دومه پوښتنه مې دا ده، که چیرې د دې معدې د مرض یعنې د معدې د میکروب تداوی ونه شي، اخر یې وکم حالت ته رسېږي، څومره خطرناکه دی؟ او دریمه پوښتنه مې دا ده، د بعض مېوې خلک وایي چې سړی د معدې تکلیف ولري میوجات یې خوري، اوس دا زموږ یو پردن شاسره ده چې دا شیخ وخوري پر معدې باندې تکلیف راولي، د دغه علت څه شی دی؟ شیخ آیا د فقیلو میوو څخه دی؟
اها سمه ده، په تمه پاتې شي.
ډیره مننه وروره. د معدې تکلیفونه ډیر دي، مرزونه ډیر دي، دی که ډیر بحث دی چې د معدې څونه تکلیفونه دي. خو زمونږ تاسو په ماینس کې او زمونږ تاسو په کور کلی کې او جامعه کې چې کوم ډیر رواج دی، همدغه د معدې چې مریض شکایت کوي وایي ترشو اوبه مې خولې ته راځي، معده مې پړسوب کوي، معده مې درد لري، معده مې سوای کوي، دغه مرزونه خپل هلته بیا په معده کې وي، دغسې اعراض ورته پیدا کیږي، کیدای شي د مریض د معدې د میکروبونو سبب وي، د معدې د زخمونو، د معدې د سرطانونو او د معدې خپل نور مرزونه دي چې هغه د معدې التهاب دی سبب. نو د معدې مرزونه ډیر دي. زمونږ تاسو په جامعه کې چې ډیر زیات خلک ورسره آشنایی لري او پیږي، همدا د معدې د تیزاب او التهابیت ډیر شوی دی، د معدې میکروب دی، د معدې سرطانونه دي، د معدې زخمونه دي. دا زمونږ تاسو په کورو کلی کې دا ډیر دي. او دا ده چې د معدې میکروب که دوامداره وي او دغه میکروب د غذا او یا د خوړلو طریق نه اخیستل شوي وي، په ټیټو مرو کې کیدای شي دغه میکروب د معدې د زخمونو او یا د معدې د نورو ناروغیو سبب وګرځي. او په جګ عمر کې کوم کسان چې دغه میکروب اخلي، نو کیدای شي د معدې د سرطانونو، د معدې د کنسرونو سبب وګرځي. او تاسو ویل چې کور کې مریض لري، نو مڼه چې ده هغه ثقیله غذا نه ده، میوه ده. خو د معدې په بعضی تکلیفونو کې مڼه خپله بیا د معدې بعضی تکلیفونه هغه ډیروي. مثلا خپله مڼه چې ده په خپل ترکیب کې وسپنه لري، او وسپنه د معدې په بعضو مرضونو کې څه کیږي، د معدې د مرضونو سبب ډیروي او یا تکلیف ډیروي. هلته وسپنه په معده کې یو تعاملات رامنځته کوي چې د معدې د تکلیف سبب ګرځي. نو د دې لپاره کوم کسان چې مڼه خوري او د معدې تکلیفونه لري، چون هلته وسپنه په خپل ترکیب کې لري، معده لږ ذره په تکلیف ای ځان سره.
بله ډیر ښه. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې موږ هم ریپورت کې ویلې او تاسې هم یادونه وکړله، دغه ناروغي په ماشومانو کې هم لیدل کیږي. تاسې دا راته وایاست چې دغه ناروغي په ماشومانو کې ډیره لیدل کیږي، او که په غټانو کې او که په ماشومانو کې لیدل کیږي، نو تر څو کلنۍ پورې یعنی محفوظ وي او بعد لاغې نه بیا په ایچ پایلوری باندې اخته کیدای شي؟
د مخکمویل چې دغه میکروب د ککړو لوښو، د ککړو غذاګانو او یا د صحي غیر صحي غذاګانو له طریق نه اخیستل کیږي. دا که دا ماشومان واخلي او که غټانې واخلي، په دې میکروب به مبتلا کیږي. کله چې دا میکروب واخیستل شي له غذایي له طریق نه، نو په معده کې ځای په ځای کیږي، او د معدې د تکلیفونو، د معدې د زخمونو او یا د معدې د نورو ستونزو سبب ګرځي په ماشومانو او غټانو کې. خو چون چې ماشومان اکثرا صحي بخش ډیر توجه نه کوي او یا په کورونو کې هغوی ته ډیر توجه نه کوي، نو کېدای شي ماشومان له غټانو نه ډیر واخلي، او غټان به دونه پیږي چې خپل هغه لوښي ومینځي، خو ماشومان نشي کولای او یا به پی پیږي نه. خو دا میکروب چې اخیستل کیږي، هم غټ اخیستلی شي، هم وړی اخیستلی شي.
اها ډاکټر صاحب، اوریدونکو ډیر دي، خو زه به یوه بله پوښتنه هم مطرح کړم. له تاسو نه هغه ده چې د یخنۍ موسم دی او اوس خواړه زر نه خرابیږي، نو میندې هم کوشش کوي چې په یوه وارې له غمه ځان بېغمه کړي او هغه مسؤلیت خپل ادا کړي، خواړه پاخه کړي، ډېرې پاخه کړي، او هغه بیا څو وخته خپلو اولادونو ته ورکړي، په کورنۍ کې یو غونډ وخوري. نو دغه ډول خواړه ستاسې په نظر باندې څونه د معدې د تکلیف سبب ګرځېدای شي؟
که چیرې د اوړي موسم وي، خلک غذاګانې اخلي په یخچال کې ږدي، او یا اوس د یخ موسم یخ دی، وایي چې نه خرابیږي. هدف دا نه دی چې نه، دا ډېر میکروبونه دي چې په یخ هوا کې هلته ژوند کوي، او ډېر میکروبونه دي چې په یخ هوا کې له منځه ځي. خپله دغه ایچ پایلوري کوم میکروب یا نور میکروبونه چې دي، کیدای شي د ککړې غذاګانو له طریق نه، ولو که هغه په یخه هوا کې کیښودل شي د لمن ځنی زی او کېدای شي هغه وخوړل شي او بیا مېدا په تکلیف شي او دا مېدا د میکروب واخلي.
اها ډیر ښه، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې سټډیو ته راغلی او زمنګ بلنه مو منله او له هغو اوریدونکو نه چې ګډون کړی و په دې خبرونه کې له هغو نه هم ډیر زیاته مننه.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.